مومند خواهد بود که این لحظه در استودیو است. حمید مومند با عرض سلام و صبح بخیر، خوش آمدی به استودیو.
مننه امید مرزبان. وخت په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې د آزادې راډیو ده په روانه خبرونه کې اوري چې د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي وایي چې د کابل په نړیوال کانفرنس کې بل وسله والو طالبانو سره د سولې په اړه هم خبرې وشي. نور مطالب هم لرو، خو په سر کې د افغانستان او نړۍ خبرونه له صالح محمد صالح څخه اورو.
السلام علیکم ګران اوریدونکو، په پیل کې د خبرونو لنډیز. د بریتانیا د دفاع وزیر وایي چې په هلمند کې د وژل شوي بریتانوي عسکرو په اړه به جدي تحقیقات کیږي. په هلمند او کندهار کې د وسلوالو په حملو کې د یو څلور کلن ماشوم په ګډون څو نور کسان وژل شوي او ټپیان دي. په سیمه ییزو او نړیوالو خبرونو کې اوري چې پاکستان وایي په دې هېواد کې تر خونړیو ځانوژونکو بریدونو وروسته تر 650 زیات مشکوک کسان نیولي دي. بشپړ خبرونه. د افغانستان د دفاع وزارت وایي یو افغان سرتیری په هلمند کې درې برتانوي سرتیری وژلی دي. جنرال ظاهر اعظمي وایي چې په پرونی برید کې څلور نور برتانوي عسکر ټپیان دي. د دغه خبر په اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي، خو یوازې دومره ویل شوي چې دغه افغان سرتیری هغه وخت پر برتانوي ځواکونو ډزې پیل کړې چې هغوی په هلمند کې په یو ګډه غزمه اختول. د برتانیا د دفاع وزیر لیام فاکس وویل چې د دې پیښې په اړه به پوره تحقیقات کیږي.
thoroughly investigated by
the way they saw our bonds were going to the khaba pa ajil dawal pa de ara jidi ta khat ki ji mul ba tar khpal wa sa adalat ta da mujrim dra wastul pa barkha ki har sa wukru afghan charwako da pesh pa da palatona amar kadi aw da jamhuriyat riyasat daftar pa de ara khwashni shawale da په هلمند او کندهار کې د وسلوالو په حملو کې د یو څلور کنن ماشوم په ګډون څو کسان وژل شوی او ټپیان دي. د ناټو ځواکونو د خبرې سوي اعلامیې له مخې اته ملکیان د هلمند په نادالي ولسوالۍ کې پرون ووژل شول او څلور نور ژوبل شول. د همدې ولسوالۍ په بل پیښه کې یو څلور کلن ماشوم د بم په چاودنه کې ووژل شو. د ناټو چارواکي وایي دوه ملکیان په څنګلوري ولایت کندهار کې هغه وخت ووژل شول چې وسلوالو په جړی ولسوالۍ کې د دوی پر کورونو ډزې وکړې. او دا هم د افغانستان په اړه څولند خبرونه. چرواکی وای د هرات په شندن ولسوالۍ کې 15 ماینونه له ریموت کنټرول سره یو ځای نیولې دي. د بلخ پولیس وای د غلو او ترهګرو د یو او کسیز ډلې یو شمېر کسانې وژلې او څو تنه ژوندۍ نیولې. په افغانستان کې د ناټو او امریکایي ځواکونو قومندان پاکستان ته په سفر کې د اسلام آباد د هغو هلو ځلو ستاینه کړې چې د باغیانو پر خلاف یې ترسره کوي. د لومړي ځل چې جنرال ډیوډ پټرویس په افغانستان کې د امریکایي او ناټو قواوو د قومندان په حیث د پاکستان لیدنه کوي. د ناټو عمومي منشي وایي که چیرې د افغانستان د خونړي بغاوت په مقابل کې لویدي سیاسي یووالی کمزور سي، نو وسلوال مخالفین به پر نړیوالو ځواکونو خپل بریدونو ته لا زور ورکړي. اندرس فوګرس موسن ډیلی ټلګراف رسپانې سره په خبره کې دا هم ویلي چې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو کومه نیټه نسي ټاکل کېدی. او دا هم د سیمې او نړۍ څو وروستي خبرونه. د پاکستان پولیس وایي د تیر اونۍ تر خونړیو ځنوژونکو بریدونو وروسته 400 زیات کسان پکې ووژل شول. په پښتونخوا ایالت کې تر 650 زیات مشکوک سخت دریځ نیولې دي. پاکستانی طالبانو د مومندو ایجنسۍ د جمعې د ورځې د حملو مسؤلیت منلی چې په تیرو 9 میاشتو کې په پاکستان کې تر ټولو خونړی برید و. د پښتونخوا د اطلاعاتو وزیر میا افتخار حسین وویل پولیسو او دولتي ملیشه ځواکونو په هغو عملیاتو کې برخه واخیسته چې تر ډیره پر پېښور او نږدې نور ولسوالیو متمرکز دي. د پېښور د پولیس مشر لیاقت علي خان وایي په دوی کې 400 کسان یوازې په پېښور کې نیول شوي. د دې ترڅنګ په زیاته اندازه مهمات او وسلې هم ترلاسه شوي دي، خو د نیول شویو کسانو خپلوان وایي چې اکثره دغه کسان بېګناه دي. د امریکا متحده ایالاتونو نن وویل چې د ایران اټومي ساینس پوه چې د تهران په ګمان امریکایي ایجنټانو تښتولی په خپله خوښه په امریکا کې اوسېږي او که وغواړي کولی سي ایران ته ستون سي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن نن وویل د شهرام امیری خپل خوښه ده چې چیرې ځي.
مستر امیری هاز بن ان دی یونایټډ سټیټس اف هیز اون فری ویل.
شغلی امیری په خپل خوښه په امریکا کې پاتې شوی او دی آزاد چې ولاړ سي. په حقیقت کې په پلان کې و چې دی د سیشې مې پوره ایران ته ستون سي، خو د ترانزیتي هیوادونو لاره د ټلو لپاره د ترتیباتو په نیول کې پاتې راغلی و. ایران او د امریکا متحده ایالاتونو په 1990 میلادي کال کې له اسلامي انقلاب وروسته په خپل کې ډیپلوماټیک اړیکې وشلولې. د ایران د بهرنی چار وزیر منوچهر متکی وویل چې امیری ایران ته په بیړه د بیرته سنیدو غوښتنه کړې او هغه ته باید اجازه ورکړل شي چې امریکا څخه ووزي. خبرونه له ازادي راډیو څخه اوري. د قرغزستان د موقت حکومت یو بل چارواکي پرون د دې لپاره استعفا وکړه چې راتلونکو پارلماني انتخاباتو ته ځان کاندید کړي. لومړی مرستیال المازبیک اتمبایوف د موقت حکومت ولسمشر روزا اوتنبایو ته یو لیک ولیږه چې له دې پوست څخه د نوموړي استعفا ومني. اتنبایوف د سوشل ډیموکرات ګوند مشري کوي. تر دې مخکې تیره دوشنبه د حکومت بل مرستیال عمر بیگ تعقیبایوف او بل چارواکي تیمیر ساریوف هم د دې هواد ولسمشر ته ورته لیکونه ولیږل. تعقیبایوف د سپین باز د ګوند مشر دی. د قرغزستان ولسمشر ویلي اټکل کوي چې نور حکومتي چارواکي به هم په پارلماني انتخاباتو کې د کاندیدۍ لپاره استعفاوي وکړي. دغه انتخابات په اکتوبر میاشت کې ترسره کیږي. ټاکل شوی د روسیې جمهور رئیس دیمیتری میدودیف او د جرمني صدر اعظم انګلا میرکل د جولای پر 14 او 15 د روسیې او جرمني د خپلمنځي کمیسون په غونډه کې خبري سره وکړي. د غونډې په اجنډا کې به د اروپا د امنیت، د روسیې او ناتو ترمنځ د همکاري، د غرض د روسیې او اروپایي ټولنې ترمنځ د همکاري او دوه اړخیزه سوداګري مسله شامل وي. وروسته به د روسیې ولسمشر د روسیې، اوکراین او بیلاروس ترمنځ د اړیکو په اړه د جرمني صدر اعظم ته معلومات ورکړي چې دغه درې واړه هیوادونه د اروپا لویدیځ ته د غازو انتقال یقیني کړي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي په یوګاندا کې وروستوي بمی چاودنو چې لږ تر لږه څلور اویا کسان یې ووژل او تر اویا زیات نور یې ژوبل کړل. وښوده چې تروریستي ډلې لکه الشباب او القاعده د افریقایانو ژوند ته اهمیت نه ورکوي. دغه بریدونه د جولای پر 11 وسول. په هغه مرکه کې چې ولسمشر اوباما د جنوبي افریقا لیبې نشراتي روغان سره کړي او ټاکل سوی نن خبره سي، نوموړي ویلي دغه تروریستي ډلې د افریقایانو ژوند ته اهمیت نه ورکوي. اوباما زیاته کړې تروریستي ډلې افریقا ته د داسې یوې سیمې په سترګه ګوري چې هلته خپله ایډیالوژیکه جګړه پر مخ بیولی سي، هلته بېګناه خلک وژل کیږي. دوی د خپلو لنډمهالو اهدافو د ترلاسه کولو لپاره د خپلو دغو کارونو اوږدمهالو عواقبو ته نه ګوري. د یوګاندا پولیسو په چاودونکو موادو یو ډک واسکټ په دې بمی چاودنه کې د داخلو شلو کسانو له جملې شپږ نیولې دي. د الشباب په نامه یوې سومالیایي ډلې چې ویل کېږي له القاعده سره اړیکې لري د دغو وروستیو بریدونو مسؤلیت منلی دی. په کاسوو کې د اروپایي ټولنې یو چارواکي ویلي د ناروې مقاماتو یو سربیايي سړی چې په 1999 میلادي کال په غربي کاسوو کې د ملکیانو په وړاندې د جرمونو په ترسره کولو تورن دی آزاد کړی دی. په کاسوو کې د اروپایي ټولنې ویان نیکولاس هاوتون پرون ویل دغه سړی تیر کال په ناروې کې د نیونې نړیوال حکم له مخې نیول شوی و، خو په دې اړه یې زیات جزئیات ورنه کړل.
تاسو ازادي راډیو اورئ وړاندې په خبرونه کې. په روانه خبرونه کې چې زه حمید مومند د نور همکارانو سره په ګډه وړاندې کوم، اورئ چې د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړی استازي وایي چې د کابل په کانفرنس کې بل طالبانو سره د سولې په اړه هم خبرې وشي. د بشر د حقوقو د سر نړیوال ادارې به له افغان دولت نه غوښتنه وکړي چې د طالبانو سره د سولې په بهیر کې ښځو ته هم فعاله ونډه ورکړي. لدو زو رسپانو ته هم کتنه لرو او د خبرونه د پای په شیبو کې د ازادۍ او اوریدونکو اونیس پروګرام چې تر ډیره د ختیځو ولایتونو د خلکو ستونزو ته ځانګړی شوی اوریدلی شئ. اوس هم د روانې خبرونې لومړی موضوع د کابل په نړیوال کانفرنس کې چې ټاکل شوی په را روانه اونۍ کې جوړ شي، د نورو مسایلو ترڅنګ له وسلوالو طالبانو سره د پخلاینې مسله هم مطرح کیږي. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړی استازي وایي چې افغانستان ته د ور روانو پیسو جریان به هم په دې کانفرنس کې وڅېړل شي. دغه دوه ورځنی کانفرنس د چنګاښ د میاشتې په 9 نیټه پیلېږي. په دې اړه نور معلومات له صالح محمد صالح څخه اورو.
د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړی استازي ریچارډ هولبروک وایي له وسلوالو طالبانو سره د پخلاینې په باب د ولسمشر حمید کرزي حل زولو ته به روان اونۍ د کابل په نړیوال کانفرنس کې پام واړي. هولبروک تیر شپه په واشنگټن کې وویل د کابل په نړیوال کانفرنس کې به چې د جولای پر 16 او 21 یا د سرطان پر 29 او 30 جوړیږي، د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن په ګډون د ګڼو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو ګډون وکړي او دوی به په ټولنه کې د وسلوالو طالبانو د بیرته جذبې دو پر لار چارو خبري وکړي. ولسمشر حمید کرزی او امریکا دواړه هیله لري چې په دې ډول به د افغانستان د لانجې لپاره بل اخره یو سیاسي حل لار پیدا کړي. ریچارډ هولبروک وویل پیسې را روانې دي، د پیسو مسله به د کابل د کانفرنس اصلي موضوع وي. د افغانستان د مالی وزیر عمر زاخلوال د دوشنبه په ورځ په کابل کې خبرلانو ته وویل چې د دې کانفرنس لپاره ځانګړي تیاری نیول سوي. دوی دغه کانفرنس ته دوی طرحې لري، اقتصادي مسایل او د اداري فساد په وړاندې مبارزه. نوموړي وویل تر دې کانفرنس وروسته ټولې دولتي ادارې پر 5 برخو ویشل کیږي چې د دې کانفرنس پریکړې عملي کړي.
ما وزارت هارا یو ارګانای دولتي ده په 5
دی وایي مشټول وزارتونه یا دولتي ارګانونه پر 5 برخو ویشو چې یو حکومتداري چې لاس مهم دولتي ارګانونه پکې برخه لري. د کرنې او کلو پراختیا په برخه کې 5 وزارتونه شامل دي. د بشري منابع پراختیا ته 5 وزارتونه ځنګړي سي او په اقتصادي بنسټونو کې 8 ارګانونه شامل دي.
خو په دې کانفرنس کې به د افغانستان د روانې لانجې پر سیاسي حل هم خبرې وسی. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځنګړي استازي ښاغلي هولبروک ویلي سر له اوسله بهرنیانو په ټولنه کې د طالب جنګیالیو د جذب لپاره د 180 میلیونه ډالرو مرستې ژمنه کړې ده او د امریکا دفاع وزارت هم د دې پروګرام لپاره 100 میلیونه ډالره زیرمه کړي دي. ریچارډ هولبروک یوې خبری غونډې ته همداراز وویل موږ په دې باب له ډېرې مودې راهیسې خبرې کړي خو اوس هغه وخت دی چې باید په عملي ډګر کې پرمختګ وسی. امریکایي چارواکي د عادي طالبانو او د هغوی د مشرانو په تیره بیا هغو کسانو ترمنځ چې له القاعده سره اړیکې لري توپیر کوي او وایي عام طالبان ممکن د وزګارتیا او نورو عواملو له کبله له وسلولو سره یو ځای سوي وي. خو ریچارډ هولبروک وویل هر طالب چې له جګړې لاس اخلي له القاعده سره اړیکې شلوي او د افغانستان اساسي قانون مني په نوي افغانستان کې ځای لري. د همدره زیاته کړه په هر جګړه کې د هغو کسانو لپاره لار پرانستې پرېښول کیږي چې له جګړې لاس اخلي. هولبروک دا هم وویل چې امریکا به د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له تور لیست د طالبانو د نمونو د ایستنې لپاره د کرزي د غوښتنې ملاتړ وکړي. خو دا کار په یو ورنسي کېدی، بلکې امریکا دا غواړي چې د هر یوه قضیه په جلا جلا ډول وڅېړي نه په ډله ایز ډول، ځکه چې د دوی په منځ کې ځینې کسان شته چې د امریکا او د امریکا د متحدانو لپاره خطرناک دي او داسې کسان هم شته چې د ائتلاف غړي وژني.
په ریپورت کې مو واوریدل چې د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړی استازي وایي چې د کابل په کانفرنس کې له طالبانو سره د پخلاینې په بهیر هم خبرې کیږي. له بل لوري د بشر د حقوقو د سر نړیوالې ادارې پر افغان دولت غږ وکړ چې له وسلوالو مخالفینو سره د روغې جوړې په خبرو کې د ښځو فعاله ونډه له یادونه باسي. د ادارې دغه غوښتنه په افغانستان کې د ښځو د وضعیت په اړه په یو نوي ریپورت کې کړې ده. په راپور کې راغلی چې هغه ښځې اوس هم له ګڼو ستونزو او ګواښونو سره مخ دي چې د وسلوالو طالبانو تر نفوذ لاندې سیمو کې ژوند کوي. بلخو افغان دولت وایي چې د ښځو او ټولو افغانانو خوندیتوب ته به په پام سره د سولې پروسه پر مخ بوزي. نور حل کابل نه د معصوم میوند په دې رپورټ کې
د بشر د حقونو د څار اداره په داسې حال کې په افغانستان کې د سولې په خبرو اترو کې د ښځو د حقونو په اړه اندېښنه ښیي چې افغان دولت هڅه کوي وسلوال مخالفین د سولې له بهیر سره یو ځای کړي. د بشر د حقونو د نړیوالې ادارې رئیس تاملینوس کې په کابل کې د سې شنبه په ورځ وویل چې افغان ښځو ته دې په ټولو سیاسي چارو کې ونډه ورکول سي او همدارنګه د وسلوال مخالفینو سره د سولې په خبرو کې هم باید د ښځو ونډه هېره نه سي.
که چیرې ښځې له پیل څخه د دې پروسې یوه برخه نوسی او کچیر په لوړو مقامونو کې د هغو کسانو د داخليدو لپاره چې د شزو د زورولو اوج تاریخ لري د مخنیوي لپاره سخت شرایط موجود نه وي، نو په دې صورت کې به دا پروسه زیانمنه سي او هغه لاسته راوړنې به بیرته له لاسه ورکړو چې په تیر وختونو کې مو درلودې.
د بشر د حقونو د څار د ادارې په دغه راپور کې د افغانستان په 5 جنوبي او ختیځو ولایتونو کې چې د وسلوالو طالبانو او نور مخالفینو فعالیت پکې نسبتا زیات دی د ښځو حالت څېړل شوی. بلخو افغان چارواکي وایي چې په ټولو برخو کې او همدارنګه له وسلوالو مخالفینو سره د سولې په بهیر کې هم د ښځو ونډه په پام کې نیول شوې ده. د افغان ولسمشر حمید کرزي ویاند وحید عمر وایي
هیڅ اقدام در راستای
د سولې در وسلو په لار کې به هیڅ ډول داسې اقدام ونه سي چې د ښځو د حقونو او یا هم د ټولو وګړو د غزادیو د لاسټلو په بای تمام سي چې په دې تیر وو او یا هم اتو کلونو کې مولم سکړي او یا هم تر لاسه کړي دي.
همدارنګ د بشر د حقوقو د څار ادارې په خپل راپور کې لا افغان دولت څخه غوښتي هغه کسان چې په بشري جرمونو تورن دي باید د سولې او پخلاینې په خبرو کې شامل نسی. دا راپور په داسې حال کې خبر شوی چې په دې وروستیو کې د افغانستان په اکثرو سیمو کې د تاوتریخوالي پیښې زیاتې شوې دي او د اکثرو سیمو ښځې له بیلابیلو ستونزو شکایت کوي.
اخو د بشر د حقوق د ساریا راپور ورکول یو ډلې بیا په خپل یو نوی ریپورت کې د افغان ولسمشر حامد کرزي په ادارې کې انتقادونه کړي او ویلي دي چې د دې ادارې پښتون کې په افغانستان کې سولې نشراتله. احمد شیبر د دې ادارې لوایان سره مرکه کړي.
ستاسو مؤسسه د ولسمشر کرزی پر حکومت انتقاد کړی دی او تور مو پوری کړی چې ترڅو حامد کرزی مشر وي سول افغانستان ته نشه راتلی. ستاسو د انتقاد اصلي ټکی څه دی؟
تیر نه کال کې ولسمشر حامد کرزی د افغانستان د حکومت مشري په غاړه لري او په دې نه کلونو کې په افغانستان کې د چارو د سمون پر ځای ډېر خرابې شوې دي. امنیت لیوال خلک ډېر خراب شوی دي. اداري فساد اوج ته رسېدلی دي. نورې راشي هم ستونزې شته چې مثلا ملکي خلکو مرګ ژوبله ده. د جنایتکارانو یا په بشري جرایمو باندې تورن کسانو لا قدرت اخیستل دي. د حکومت او د خلکو ترمنځ د واټن ډېرېدل دي. دا هغه شان دي چې عیني حقیقتونه دي، دا تور نه دي. او په دې کې مشکل به وي چې موږ یو څوک ملامت کړو شخصا ولسمشر حامد کرزی، لیکن متاسفانه هغه د داسې یو حکومت مشري کوي چې چارې هغه حکومت په سمه نشي ترسره کولای او په ستونزو کې پاتې دي. د ولسمشر کرزی ورونو ته جدي انتقادات موجود دي. په نړیواله کچه په دې باندې تورونه دي، لیکن هغوی هېڅ نوه حقوقي مسؤلیت نه کوي یا حساب نه ورکوي، شفافیت نشته. نو دغه ټول ستونزو سره په پام کې نیولو سره موږ دې نتیجې ته رسېدلي چې دا اوسنۍ جګړه چې ده، دا اوسنۍ کړکېچ روان دی، له دغه حکومت سره، له دغه مشرتابه سره د دې ستونزې حل ناممکنه دی.
د افغانستان حکومت د ولسمشر کرزی په مشرۍ انتخاب شوی دی. که چېرته تاسو په منتخب حکومت دا تورونه پوري کوي او حال دا چې خپل منتخب حکومت هم ستونزې مني، خو وایي چې د نړیوالو په مرسته ممکن دا ستونزې هوارې شي، بیا ستاسو انتقاد تر څه حده پوزای دی؟
وګوري، په خپله ټاکنو د تېر کال د درغلي او څخه ډکې ټاکنې وې. کله چې تاسو منتخب ولسمشر بولی، باید د دې ټکي سره احتیاط وکړي. تاسو بل دا موضوع ته وګوري، هغه څوک چې ولسمشر کرزی د ولسمشر په توګه معرفي کوي، سربېره د ټولو نیوکو هغه داود علي نجفي ولسمشر کرزی خپل کابینې ته راغواړي او د وزیر په توګه معرفي کوي، یا هغه ښاغلی لودین چې د کمیسیون مشري و هغه سفیر ټاکي. نو په خپله پوهېږي چې اچا چې ولسمشر کرزی ته د منتخبه فاکتور کړی دی، د کوم اصول پر بنا یې ورکړی دی.
دا وایي چې کچرته لتاسو د یو خبريال او د سیاسي چارو دی وسیړونکو په صفات زده پښتنه وکم، د هل لار څه ده؟
اوس هم د نا امیدۍ ور بیخي سلسله نه دی پرانستې. موږ نه وایي چې حل لار نشته، حل لار شته. حل یې دا دی چې اوسنی نظام، اوسنی مشرتابه د افغانستان د پریکړو څخه یا پریکړه کولو څخه باید په یو ډول شاته سي، یا واک ورکړي داسې یو پراخ بنسټه سیاسي ماحول ته چې د افغانستان پاکړه هغې پریکړې وکولی شي. د افغانستان د روان پارلماني ټاکنې یو ښه فرصت دی که موږ وکولی شو ښه استازي ولسي جرګې ته ور واستو، ولسي جرګې واک ورکړو او واک ته یې درناوی وکړو. ښه فیصلې د ولسي جرګې د لارې کېدلی شي. او افغانستان باید د تک محوري څخه را وباسو چې د افغانستان هر د سرنوشت موضوع چې د هغه ولسمشر کرزی امضا ورباندې وکړه، هغه به کېږي که نه به کېږي،
یعنی په اساسي قانون کې تعدیل راشي.
طبیعي ده چې که ایجاب کوي د افغانستان د سولې د راوستلو لپاره، د اوسني کړکېچ د منځه وړلو لپاره چې اساسي قانون کې تعدیل راشي، بلې، ولې نه؟
داوي صاحب، د مرکې په پیل کې تاسو ویل چې د انتقاد ګوته یوازې ولسمشر کرزی ته نه نیول کېږي، د ده حکومت هم، خو وروسته بیرته په خبرو کې تاسو یوازې ولسمشر کرزی باندې انتقاد کوي او وایي چې دی باید قرباني ورکړي، څرنګه؟
بله، څنګه د چارو پر راس کې دی، نو د دې قبله دی چې نیوکه د ډېر متوجه کېږي او د دې څخه تمه ډېر د حل کېږي.
اکمل داویو چې د افغانستان د بشر د حقوقو د سارې یا رابر ورکولو د ډلې د روستي رپورټ ننګي کوله. اوس هم په هلمند کې د روسي امنیتي پیښې په اړه د برتانوي مشرانو خبرګون. برتانوي مشرانو ویلي چې په هلمند کې د یو افغان سرتیري په لاس د دوی د درو سرتیرو وژنه به د دوی په ستراتیژۍ او چلند کې کوم بدلون رانولي. دا برتانوي سرتیري د سه شنبه په ورځ د هلمند په نهرو سراج ولسوالۍ کې وژل شول. په دې اړه جزئیات به لږ وروسته واورئ.
د اوونه تر اوو ورځې په اونۍ کې
د برتانی صدر اعظم وایي چې د افغانستان په جنوب کې روسي پیښه چې پکې یو افغان سرتیر درې برتانویان ووژل، له افغان پوځ سره د برتانوي ځواکونو د کار کولو په چلند کې کوم بدلون نه راولي. دغه درې برتانوي سرتیر د سه شنبه په ورځ د هلمند په نهر سراج ولسوالۍ کې د یو افغان سرتیر لخوا چې لا هم د تېښتې په حال کې دی ووژل شول. برتانوي چارواکو وویل چې دغه افغان سرتیر د موندلو لپاره سختې هڅې روانې دي. د برتانی صدر اعظم ډیوډ کیمرون چې د دې پیښې په اړه د یوې منظمې څېړنې غوښتنه کوله، وویل چې موږ مونږ باید پرې نږدو چې دا پیښه زموږ په ستراتیژۍ او نظر کې کوم بدلون راولي. ده وویل چې زموږ لپاره سمکار دا ده چې له خپل ستراتیژۍ سره سم له افغان ځواکونو سره کار کولو او د هغوی روزلو ته دوام ورکړو، او دا به مو بیا د دې وړ کړي چې له افغانستان څخه خپل ځواکونه وباسو. کیمرون دغه افغان سرتیری په افغان پوځ کې او سرکش کس تعریف کړ. برتانیا اوس مهال په افغانستان کې شاوخوا 1000 سرتیری لري چې د نړیوالو ځواکونو په چوکاټ کې د طالبانو پر ضد جنګیږي. کیمرون یو ځل بیا اشاره وکړه چې دی غواړي د راتلونکو 15 کلونو په موده کې خپل جنګي ځواکونه له افغانستان څخه وباسي. په 2001 میلادي کال کې په افغانستان کې د پوځي عملیاتو له پیل راهیسې تر اوسه پورې د برتانیې 311 سرتیری وژل شوی دی. د سه شنبې د ورځې پیښه په خپل نوعیت کې دویمه پیښه وه چې پکې د افغان پوځ غړي برتانویانو ته ټوپک اړوي. په 13 نومبر کې هم د هلمند په نادالی ولسوالۍ کې یو افغان پولیس د تلاشۍ په یوه پوسته کې 15 برتانوي عسکر وژلي او شپږ نورې ټپیان کړي وو. د برتانیې د دفاع وزیر لیام فاکس وروستۍ پیښه یوه بزدلانه عمل وباله او ویویل
This incident will be thoroughly investigated by
ASA. دوی دا پیښه به د افغان او ایساف ځواکونو لخوا په کلکه وڅېړل شي او موږ عدالت ته د هغه مسؤل کس د راښکلو لپاره هر څه چې په وس کې لرو ترسره به کړو. د همدارز وویل چې د افغان امنیتي ځواکونو روزل په دغه هیواد کې د نړیوال ماموریت لپاره زیات مهم دی، او دا پیښه به په دې برخه کې شوی پرمختګ زیانمن نه کړي. د ده په وینا ایساف او برطانوي ځواکونه به اوږه په اوږه له افغانانو سره خپل کار ته دوام ورکړي. بیا هم په هلمند کې پاتې کېږو. د امریکا متحده ایالاتو په هلمند ولایت کې د کجکي د برېښنا د ستر بند د رغونې لپاره په میلیونو ډالرو لګولې دي. دوی غواړي دا بند د افغانستان په جنوب کې د برېښنا د تولید د یو ستر بند په توګه فعال شي، او په هلمند ولایت سربیره نورو ګاونډیو ولایتونو ته هم برېښنا ورکړي. په دې اړه جانقا الکوزي د امریکایي ورځپاڼې وال سټریټ ژورنال او افغان چارواکو په حواله یو راپور برابر کړی.
د امریکا متحده ایالاتو د کجکي د برېښنا د بند پر رغونې او عصري کولو لسلو میلیونو ډالرو زیاتې پیسې لګولي، او دا به د افغانستان په جنوب کې د برېښنا د تولید تر ټولو ستر بند وي. امریکایان ځکه په دې بند باندې دومره زیاتې پیسې لګوي چې غواړي د ځایي خلکو زړونه خپل کړي او هغوی وهڅوي چې د طالبانو له ملاتړ څخه لاس واخلي. وال سټریټ ژورنال لیکي د کجکي د برېښنا بند چې د امریکایانو د مالیو په پیسو رغول شوی، ګټه یې تر هر چا زیاته طالبانو ته رسیږي. لکه مې ورځې چې امریکایي ځواکونو د کجکي د برېښنا بند رغولی، د برېښنا تولید دوه برابره شوی، خو د برېښنا د انتقال مزي له هغو سیمو او ولسوالیو څخه تیریږي چې طالبان ورباندې مطلقه واکمني لري. طالبان له خلکو څخه د برېښنا محصول اخلي، او د چارواکو په وینا په همدې پیسو وسلوال په سیمه کې د امریکایي او انګلیس ځواکونو په ضد جګړه پرمخ وړي. د 2008 کال د اکتوبر میاشت کې امریکا یو ستر توربین یا ټربین د سلو موټرو د کاروان په بدرګه د کجکي بند ته ورساوه، خو دا توربین تر اوسه ځکه نه ده لګول شوی چې ساختماني مواد د امنیتي ستونزو له وجې نه رسیږي. د کجکي بند رغونې د چارو د پرمختګ او ستونزو په اړه د هلمند د والي ویان ښاغلي داود احمدي ازادي راډیو سره خبرو کې ویل
د کجکي پروژه چې ده د بیا رغونې په پروژه له وخت څخه د امریکا متحده ایالاتو په اوله کې هم دا پام دوی جوړ کړی، دا پروژه دوی جوړ کړی، اوس د بیا رغونې مسؤلیت هم دوی په غاړه اخیستی چې دوه کاله مخته دا توربینونه نوی توربین هم ولېږدول شو، کوم زوړ توربین چې ترمیم ته اړتیا درلودله هغه هم ترمیم کړی شو، چې اوس دوه توربینه فعال دي، او درېیم توربین هم ته چې نوی باید جوړ شي هغه تر کار لاندې دي، خو کار یې په سور روان دی ځکه چې هلته د ځمکې له لارې په هغه کجکي ته په غځېدله لاره کښې امنیتي ستونزې دي، نو هغه امنیتي ستونزې باید ډېرې شي تر څو دوی وکولی شي چې دا کار یې په بیړه مخته ولاړ شي. د دې لپاره په خپله د امریکا متحده ایالات وسیع پلان لري، او بودجه یې تقریبا دوه کاله مخکې دې ته اختصاص ورکړې وه، هغو د بیا رغولو کار پیل دی، هغه کار ورباندې روان دی. دا اوس کندهار هرات یې لویې لارې نه یعنې د سنګین دورایي څخه بیا تر سنګینه پورې بالاخره تر کجکي پورې د سړک د سیر کولو کار پیل دی. دا اوس د متحده عربي امارات په مالي مرسته باندې دا کار ترسره کېږي، او کجکي بند هم حتما باید جوړ شي ځکه چې برېښنا ته سخته اړتیا ده.
په قومي چارو کې د هلمند ولایت مشاور ښاغلی حاجي ګل محمد خان وایي څومره چې په هلمند کې برېښنا زیاتېږي، په هماغه اندازه د طالبانو عاید او پیسې هم زیاتېږي. وال سټریټ ژورنال ورځپاڼه لیکي هلمند یو ستونزمن ولایت ده چې د طالبانو او بهرنیو ځواکونو ترمنځ سختې جګړې پکې کېږي. تر اوسه په افغانستان کې د ټولو وژل شوو بهرنیو عسکرو نیمایي په هلمند کې وژل شوي دي. بله ستونزه دا ده چې د برېښنا زیاته اندازه به د اوبوخور لپاره هم استعمال شي، خو دا چې په هلمند ولایت کې زیاته اندازه کوکنار کرل کېږي، نو د نشه یي موادو د زیاتېدو بیری هم شته. په هلمند ولایت کې د امریکا د متحده ایالاتو د نړیوالې پراختیا د موسسې یا یو اس ای ډی مشر روی دونهوی وای برېښنا د خلکو په ژوند کې بدلون راولي. له کومې ورځې چې د کجکي د برېښنا بند رغول شوی په هلمند کې چې څه فابریکې دي فعالیت او تولید یې زیات شوی دی. د مثال په ډول په تیر وخت کې په لشګرګاه کې د یخ جوړولو یوه فابریکه وه، خو دا مهال شمیر 50 ته رسېدلی. دغه راز د لشګرګاه د حجاري او نجاري فابریکې فعالیت هم زیات شوی او لنډه دا چې د برېښنا په زیاتېدو سره زیات شمیر خلکو ته د کار امکانات برابرېږي.
راپور زمر قضاوت ستاسو.
د هلمند پاړه په روانه خبرونه کې یو بل راپور هم لرو، خو وس د امریکا د مرستې یو بل اقدام. د امریکا متحده ایالاتو د کابل پانتون د ژورنالیزم د پانزي او د هرات پانتون د ژورنالیزم له څنګ سره د سباندې 500 میلیون ډالر مرسته وکړه. د دغه مرستې تفاهم لیک په کابل کې د لوړ زده کړو د وزارت او د امریکا د سفارت د فرهنګي څانګې ترمنځ لاسلیک شو. د افغانستان د لوړ زده کړو وزارت وایي چې له دغو مرستو څخه به د ژورنالیزم د پانزي محصلینو ته په عملي توګه د زده کړې زمینه برابره شي. په دې اړه نور جزئیات د صدیقی پر رپورٹ کے.
د امریکا متحده ایالاتونو د افغانستان د لوړو زده کړو له وزارت سره د خپل مرستو په لړ کې د کابل پانتون د ژورنالیزم پانزي او هرات پانتون د ژورنالیزم د ډیپارټمنټ د پیاوړتیا په هدف تازه مرسته اعلان کړه. د افغانستان د لوړو زده کړو د وزارت بیان محمد عظیم نوربخش شهزاده ارادی تول چې د 15.2 میلیون ډالرو د مرستې تفاهم لیک د لوړو زده کړو د سرپرست محمد سرور دانش او په کابل کې د امریکا سفارت د فرهنګي برخې د مسؤل ترمنځ لاسلیک شو. نوموړي د سه شنبه په ورځ ازادې رادیو ته وویل چې له دغو مرستو څخه په ګټې اخیستنې سره به د کابل او هرات د ژورنالیزم پانزیو محصلینو ته د عملي زده کړې زمینه برابره شي.
دغه پروژه د تر درې میاشتو دینه شروع کیږي او دغه په درې کالو کې باید تطبیق سي. ضرورت لیدل کیږي چې موږ باید دغه پروژه یعنی ترسره شي ترڅو زموږ محصلین د دې توانمندي ولري چې کله چې فارغېږي د ژورنالیزم په برخه کې دغه یو کول سي چې هم په رادیو په برخه کې هم په ټلویزیون په برخه کې هم په چاپي مسایلو کې بل ارزښناک رول ولوبوي.
په عین حال کې په کابل کې د امریکا سفارت د فرهنګي برخې مسؤلینو ته مخودلې چې د دوی په مرستې سره به د کابل او هرات پانتون نو د ژورنالیزم د محصلینو مسلکي پوهه او کاري ظرفیتونه لوړ شي. بل خو که هم د کابل پانتون محصلین د امریکا د متحده ایالاتونو لخوا په عملي توګه د زده کړې د زمینې د برابرولو په حق له خوښي څرګندوي، خو دوی ټینګار کوي چې د همراسې باید په سمه توګه وکارول شي. د کابل پانتون د ژورنالیزم د پانزي محصلین خپل ستونزه داسې بیانوي.
خاطر صاحب زاده د کابل پانتون د ژورنالیزم پانزي د درېم کال محصل دی. ستونزه زمونږه په عملي درسونو کې ډېره دي. په ټول دغه درې کال کې موږ په لومړي سن کې یو دفعه تلستو، هغه داسې موږ کار نه دی کړی چې دا غوښتل موږ سیسته کړو، خو تر یو حد پورې خو امکان لري د ستونزې هوارې شي عملي زده کړې محصلینو ته ورکړي. په دا هم څوک نه کوي
چې رحمت عظیم د ژورنالیزم د پانزي د مطبوعات څانګې مسل په ژورنالیزم کې عملي بڼه ډېره زیاته مهمه. د عملي کار لپاره لابراتوارونو ته اړتیا ده چې هغه لابراتوارونه که شي یې مست اوسه پورې کار نه داخل سي. موږ تلویزیون او د راډیو لابراتوارونه لرو خو غیر فعال دي.
د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت وایي چې اوس مهال د کابل پانتون د ژورنالیزم په پانزي کې شاوخوا 300 محصلین د ورځې لخوا او څه باندې 200 نور په شپې پانزي کې زده کړه کوي. د افغانستان پر پانتونونو او په لوړو زده کړو وزارت انتقادونه کوي چې په ځینو پانتونونو کې زور درسي نصاب تطبیقوي او پوره علمي کادرونه هم نه لري. خو د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت وایي چې د استادانو د ظرفیت د کچې د لوړولو لپاره هڅې روانې دي او په سلګونه استادان یې په همدې هدف د تحصیلي بوسونو له لارې بهر ته استولي.
بلخوا د افغانستان د کرنې وزارت اعلان کړی چې په ولایتونو کې د کرنیز پراختیا لپاره خپل 30% مخکنی انکشافي بودیجه 8% زیاته کړې. په دې هدف په ننګرهار ولایت کې یو ځانګړی پروګرام پیل شو چې پر جزئیاتو یې داود وفا له سیمې رپورټ لري.
د کرنیزو چارو د سیمه ییزې پراختیا لپاره په دغه پروګرام کې ظرفیت او پلان جوړونه، د بودیجې جوړښت او د مصرف څرنګوالی ختیځو سیمو د کرنې مسؤلینو او کارکوونکو ته ښودل کیږي. د کرنې وزارت معین سلیم خان کندوزی په دې اړه په جلال آباد کې خبر اعلان ته وویل
تیرو کلونو کې مصارفات د هغه عادي مصرفونه د هر ریاست دي. تیر وخت کې به تقریبا 14.5% د بودیجې نه ولایت ته ورکول کېده، نور مرکز کې مصرف یې لږ. سږ کال د 8% نه زیاته بودیجه عادی مصارف کې ولایت تور کول شوی دا تر څو دی وکول شغ انکشافي پروګرامونو چې کم عادی مصارف دی هغه دی هغه لپاره یو مقدار بودیجه ولري او هغه په وخت زمان سره تطبیق سړنیز پروګرامونه او ترویجی پروګرامونه باندې کار کوو په زمن کې ورسره په اداري مسایلو کې مالی مشکلات او منابع بشری کې په بخش کې دی سره غږیږو او نوې تشکیل د نوې کال ورسره شریکو او هم ورسره د روان کال لپاره د انکشافي پلانونو جوړولو کې ورسره سره کینو چې دی نظریات وخلو
د ننګرهار د کرنې رئیس محمد حسین صاحب ویل دغه پلان په تطبیق کېدو به کرنیزه وده پراخه شي او د دې پر ځای چې یوازې زموږ لپاره بس شي د سوداګرۍ او صادراتو حالت ته به هم ورورسیږو
زمونږ چون اقتصاد کرنیز ده او زمونږ فعالیتونه اکثرا کرنیز او مالداری دي نو کوم کسان چې په دغه سکتور کې لمون سره همکاران دي په شمول د زمونږ مسلکي همکارانو نو شو د غیر مستقیم اندوی د بزګرانو سره او د ظرفیت درولو یو برخه ده نو بدون د شک چې د تولیداتو باندې بد ده د تولیداتو په لوړولو کې دا ډیر مثبت رول پاینده کولو به
لدې سره روان خبرونه دویمه نیمایي ته رسیدو سالم احمد صالح را سره په سټډیو کې ده او د خبرنو لنډیز وړاندې کوي
د برېټانیا د دفاع وزیر لیام فاکس وایي د یو افغان عسکر لخوا د درې برېټانوي سرتیرو د وژل کېدو او څلور نور د ټپي کېدو پیښه به په جدي ډول وڅېړل شي په هلمند او کندهار کې د وسلوالو په بیلابیلو حملو کې د یو څلور کلن ماشوم په ګډون یوولس ملکیان وژل شوي او څنور ټپیان دي د پاکستان پوز وایي د تیر اونۍ تر خونړیو ځنوژونکو بریدونو وروسته یې چې تر سلو زیات کسان پکې ووژل سول په پښتونخوا ایالت کې تر شپږ سوه پنځوس زیات مشکوک سخت دریځ نیول شوي دي د امریکا متحده ایالاتونو پرون ویل یو ایرانی اټومي ساینس پوه چې تهران وایي د امریکایي ایجنټانو لخوا نیول سوی اوس په امریکا کې دی او خپله خوښه یې ده که هر ځای ځي د قرغیزستان د موقت حکومت یو بل چارواکي پرون د دې لپاره سیفا وکړه چې راتلونکو پارلماني انتخاباتو ته ځان کاندید کړي د تیلو د استخراج برېټانوي شرکت یا بي پي وایي د مکسیکو خلیج د تیلو د څاګانو په سرو سویو پایپونو کې د نویو سرپوشونو ازمایل چې د دغو تیلو د بهیدو مخه ونیسي څه وخت غواړي او د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي په یوګانډا کې وروستیو بمی چاودنو چې لږ تر لږه څلور اویا کسان یې ووژل او تر اویا زیات نورې ژوبل کړل وشوده چې تروریستي ډلې لکه الشباب او القاعده د افریقایانو ژوند ته اهمیت نه ورکوي
او سم بیا هلمند ورزو د هلمند ولایت د مارچ ولسوالۍ د زرګونو بیزای شو کورنۍ سره د خوراکي او غیر خوراکي توکو د مرستې د ویش لړۍ پیل شو دغه خوراکي توکي د مارچ او ایران څخه هیواد ته د راغلو خلکو لپاره دي چې د یونیچیار او ډبلیو ایف پی لخوا ورکول کیږي په عین حال کې د مارچ اوسیدونکو وای دولت دی یا په مارچ کې امنیت راولي او یا د دوی سره دغه مرستې دوامدار کړي په دې اړه نور تفصیل لسیمه څخه د ازادي راډیو د خبريال الیاس دای په رپورت کې
د هلمند ولایت مرجول سوالي د 2300 کورونی سره د خوراک تنړیوال پروګرام په مرسته د هلمند د کډوالو د ریاست لوري د خوراکي او غیر خوراکي توکو د مرستې لړۍ پیل شو د هلمند مهاجرون رئیس غلام فاروق نورزی وایي د مارجې د مشترک د عملیاتو رئیس له 2000 کورنۍ چې په مارجې کې امنیت نه دی خوندي پاتې دی او یوازې زر نورې کورنۍ بیرته ستنې ویل دغه مرستې د خوراک تنړیوال پروګرام په مرسته د هلمند مهاجرون د ریاست باندې 2316 کورنۍ ته ورکول کیږي
نن بیا چې د مارجې د ولسوالۍ څخه د مشترک عملیاتو په نامه باندې راغلي وو او په هغه کې ډېر بې بزاحته خلک یا بې وزله خلک وو چې په تعداد د 2316 کورنۍ دغه جمله څخه تقریبا 209 کورنۍ چې د ایران څخه راغلي دي دغه 2316 کورنۍ په شمول باندې د دوه خلکو سره موږ د دبليو پی د خاصه غذایی مواد او د یو ان سي ار د خاصه غیر غذایی مواد ورته توزیع کوو نو دغه موږ هغه دغه امکانات چې موږ خپل هغه هلي ځل کړی دي او د دبليو پی او د یو ان سي ار د خاصه موږ ډیر مننه کوو
درې میاشتې وړاندې د مرجع ولسوالۍ د مشترک د عملیاتو پر مهال چې زرګونه افغان او بهرني سرتیر پکې شامل و تر 3000 زیاتې کورنۍ لشکرګاو نور سیمه ته کډه شوې تر عملیاتو وروسته یو شمېر کورنۍ بیرته په دې هیله ستنې شوې چې په مرجع کې به امنیت ټینګ شي خو اکثره یې په لشکرګاو شاوخوا سیمو کې پاتې دي عملیاتو درې میاشتې اوړي، خو لا تر اوسه د دې کورنیو یوه پراخه برخه د خپل کورونو او کروندو نه لرې شپې او ورځې تېروي. د هلمند مهاجرون رئیس غلام فاروق نورزی وایي هغه کورنۍ چې ځایونه امنیتي پوستو ته نږدې دي نسي کولی چې بیرته ولاړې سي، ځکه هلته روزمره پیرونه او ټکان کېږي. په لشکرګاه کې د مرستو د ویش ګودامونو ته لسګونه کسان په ولاین کې ولاړ دي. د دوی اکثره دوه یا درې میاشتې کېږي چې د مرجې نه لشکرګاه ته راغلي دي. د دوی په منځ کې د ځوانانو او سپین ژورو تر څنګ تورسري هم لیدل کېږي. د مرستو د ویش پر مهال ځینو کسانو چې مرستې هم ترلاسه کړي وي غوښتنه کول چې باید مرستې ورته دوامداره سي، او یا دې په مرجې کې امنیت ټینګ کړی سي چې دوی بیرته خپلو کورونو ته ولاړ سي.
روزگار نہ لو او پنجی وستا نہ کو حکومت ربانی پھر دیا کو مکتی مشر مرضی تو خود چنگا چکان دا سال چنگا ورس دا خود روا چوئی مرضی تا خلق برت تلین
جے کہ امنیت نہ سور اور اوراز ہر اور جنگو نہ دی اور جان دا جنگو دا وجرا گلی نو چ جنگ نہ سڑے خپل وطن خپل مزک خپل ملکیت نہ پریش دی پیس رقم مند
پے دی مرستو کہ 100 کلو گرام غنم 10 کلو گرام دال 1 کلو گرام غوڑی مالګه تر پالونه شړی د اوبو ډبی او د هلمند د عام روختیا د ریاست لور زین ځنګړي داروغان او خوراکي بسکوټونه چې سوی تغذیه اخته ماشمان او امیدوار شوز د ورکول کیږي هم شامل و. مرجه د لشکرګا په لویدیس کې خورا پراخه زراعتي سیمه ده. دا ولسوالۍ نه هر ورځ د نارامیو او جنګونو راپورونه ورکول کیږي. له دې ولسوالۍ نه اوس هم روزمره یو یا دوه کډي لشکرګا ته راځي. کله چې د دوی نه پوښتنه کیږي وایي ناامنی ده او ځانونه په خطر کې وه. په هر حال په مرجې کې د اوسېدونکو کسانو تر څنګ هغه کورنۍ چې تر اوسه په لشکرګا کې اوسېږي او درې میاشتې وړاندې له مرجې نه د عملیاتو د پیل سره راغلي دي غوښتنه کوي چې په مرجې کې د امنیت د ټینګولو په موخه د مرکزي دولت او نړیوالې ټولنې پوره توجه راواوړي تر څو په هغه سیمه کې د خلکو لپاره د ژوند کولو زمینه برابره سي.
آزادی رادیو د بیطرفه موثقو او پروخ خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسئلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
مخکله د شه د ازاده او اوردونکو اونیس پروگرام واوري جانقه الکوزي ته بغوښ شو چې لودیزو رسپانو د افغانستان د روانو حالاتو په اړه کوم مطالب خبره کړي دي.
انټرنیشنل هرالد ټریبیون رسپانه په ورستۍ غړنه کې افغانستان او امریکا د نورو کلیوالو ځواکونو په سر بحث کوي تر سرلیک لاندې و مقاله لیکلي او د پلپ کرخه کوي راغلي. د افغانستان جمهور رئیس حامد کرزی د امریکا د هغه پلان په اړه جدي اندېښنې لري چې غواړي سیمه ایز خلک په وسلو سنبال کړي. جمهور رئیس کرزی اندېښمن دی چې په دې کار سره به په افغانستان کې یو ځل بیا جګړه مارۍ حاکمي او دولت به کمزوری شي. ورسپانه لیکي د کلیوالو د وسلوال کولو د مسلې په سر په تېرې اونۍ کې جنرال پیټریاس له جمهور رئیس کرزی سره څو ځلې غونډې او خبرې کړي دي. انټرنیشنل هرالد ټریبیون رسپانه لیکي جنرال پیټریاس به خپل اصلاح شوی پلان ښاغلي کرزی ته وړاندې کړي او ډاډ به ورکړي چې د پروګرام د هرې برخې او مرحلې په عملي کېدو کې به د افغانستان حکومت دخیل وي. افغان حکومت او امریکایي منابعو دواړو په احتیاط سره ویلي چې دواړه اړخونه به په څو راتلونکو ورځو کې د مسلې په سر یو توافق ته ورسیږي. په انګلستان کې خبریدونکي ورسپانې ګارډین د انګلستان د صدر اعظم ډیوډ کامرون او د امریکا د جمهور رئیس باراک اوباما د راتلونکي غونډې په اړه یوه مقاله لیکلي او په یو برخه کې راغلي. په راتلونکې اونۍ کې چې کله ډیوډ کامرون له جمهور رئیس باراک اوباما سره په سپینې ماڼۍ کې وګوري نو دا به د افغانستان په اړه د دواړو مشرانو لومړنۍ رسمي خبرې وي. د خبرو په جریان کې ممکن د انګلستان د صدر اعظم په خوله مسکا خپره نه شي. د افغانستان په جګړې کې له زرو زیات امریکایي او دغه راز له 300 زیات انګلیس عسکر وژل شوي. دواړه مشران پوهیږي چې دا مسلې په مربوطو هیوادونو کې د خلکو په رایو سخت اغیز کوي. ورسپانه وړاندې لیکي د افغانستان د جګړې په ډګر کې د بری ادعا اسې خوشي او پوچه خبره ده او دا مسلې هم بې خونده کړي چې وای بهرني عسکر به له ضرورت پرته یو ورځ هم په افغانستان کې پاتې نه شي. د انګلستان د صدر اعظم ډیوډ کامرون دا خبره هم زیات ارزښت نه لري چې وای تر 2015 میلادي کاله به ټول انګلیسي عسکر له افغانستان څخه وباسي. انټرنیشنل هرالد ټریبیون پوښتنه کوي چې جمهور رئیس اوباما او کامرون به رښتیا هم له افغانستان څخه د عسکرو د ایستلو په ستراتیژۍ جدي خبرې وکړي. ورسمانه لیکي جګپوري امریکایي چارواکي په افغانستان کې د جنرال پټریاس د اسکرو زیاتولو د پلان ملاتړ کوي. د اسکرو زیاتولو پلان په عراق کې کار ورکړی و، خو د افغانستان او عراق شرایط سره فرق لري. د ورسپانې په باور په افغانستان کې د هغو کسانو ترمنځ چې د بهرنیانو په ضد یې وسله پورته کړې بلتون نشته. د طالبانو قوت، جنگی مهارت او تجربه د ودې په حال کې دي. طالبان د 1980 لسیزي مجاهدینو په خلاف په خپلو کې پوره متحد دي. په 2015 میلادي کال کې چې کله طالبانو ته عمومي بخنه اعلان شوه، نو د هغوی هیڅ جګپوړي قومندان لوری بدل نه کړ. د طالبانو د 1200 مشرانو له ډلې څخه چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په تور لیست کې وو، یوازې 12 رامخته شول، خو د دوی یو هم له 2001 میلادي کال راهیسې په جګړو کې فعاله ونډه نه درلوده.
او سم په مکړه هغه خبر ته چې همدا شیبه مونږ ته راورسید. نن سهار تقریبا نیم ساعت مخکې د بلوچستان د نېشنل ګوند عمومي سکرټر حبیب جالب بلوچ د کوټه په سریاب سړک کې د نامعلوم وسلوالو په ډزو وشل شو. په دې اړه جزئیات په نور خبرونو کې اوریدل شي. او اوس هم د ازادۍ او اوریدونکو 19 پروګرام آزادی اوریدونکو پروگرام د خبرېدو وخت او زه سلیم په خدمت کې يم ستاسو له غنو پیغامونو سره. السلام علیکم. په پیل کې په ننګرهار کې د اداري فساد او ځینو نورو ستونزو په برخه کې د اوریدونکو شکایتونه څیړو. پر همدې مسلې د ولی لویان سره مرکه هم درته لرو. ځینې نور پیغامونه هم په اوسني پروگرام کې راغون کړي چې یو په بل پسې خبرېږي. د پروګرام په پیل کې ننګرهار ولایت ته ورزو. په تیر ورځو کې له دې ولایت د اوریدونکو غن ټلیفوني پیغامونه را رسیدلي چې دوی پکې له بیلابیلو ستونزو شکایتونه لري. که څه هم ځینې پیغامونه په تیرو پروګرامونو کې خپاره شوي، ځینې نور یې اوسني پروګرام ته غوره شوي دي. وروسته به د والي لویان سره پر همدغو پیغامونو مرکه هم ولرو.
ستار خان د حاجی ملا جان زوی د ننګرهار ولایت درودادو د ولسوالۍ څخه درودادو امنی قومندان د نورجان د سیاسي او خپلو اهدافو په خاطر درودادو قوم د عربو قوم سره په جنگ واچول او بی ګناه کسان پکې شهیدان شول. درودادو امنی قومندان نورجان زموږ حجرې ته یو څو ورځې مخکې راغلی و. نورو مشرانو ته وویل چې د بیسودو ولسوالۍ عربانو ستاسو ځمکې ورڅخه په ورځ ورځ نیسي، خپل حق ولې نشي اخیستی؟ زه ستاسو سره ولاړ یم. تکړه سي ځمکه قبضه کړئ، نو موږ ته اوس پته ولګېده چې قومندان د ننګرهار والی بدناموي.
دا اداري فساد په ننګرهار کې څونه موج ته رسېدلی دی، ویچړول بندوبست یې نه کېږي. نه ته پوسو کوي، نه والی کوي. دا والی راغلی څلورم کال دی، قصر کې ناست یې، بار تند اوري چې خلکو ستونزې واوري، خلکو مشکلات حل کړي. او نه حکومت شته، نه قانون شته. دې ولسوالۍ بیسلو ولسوالۍ کې، دې قضا کې، مراتیا کې، په یوه کې ته پوس نه کېږي.
زایمن د ننګرهار ولایت د خوګیانو ولسوالۍ نه خبرې کوو. خوګیانو د جګړې ټول د پاکستان پنجابیان راغلي دي او دلته چې جنگ او جګړه د افغانستان د پولیس او د اردو څخه زمونږ د ازادي راډیو د کارکوونکو نه دا هیله ده چې زمونږ دا غږ نورو مقاماتو ته ورسوي. وسله
دا حکومت چارواکو وایي چې دا هغه د افغانۍ د بندي افغانۍ دس بندي تاسو جر ننګرهار تاواله راشي سنډی له دندوانو کندهار ورته چې دي ورته حکومتي ادارو کې د کندهار بندي شي د قوامو حکومت سره افغانۍ د قوم د جیل او کندهار جیل کړي او غږ د افغانۍ.
د ننګرهار ولایت څو اوسیدونکي ول چې د پروګرام په پیغام ثبتونکي ماشين کې خپل پیغامونه راته پرې شول. د دوی د جدي ستونزو په اړه مې د ننګرهار د والي لویان احمد ضیا عبدالزی سره خبرې وکړې. په پیل کې مې د اداري فساد پر مسلې ورڅخه پرسونه وکړه چې خلک وایي په ننګرهار کې هم دغه ستونزه په زیاتېدو ده.
تاسو به ستر معلومه ده په مرکز او بیا له مرکز نه وروسته په ولایت کې د اداري فساد چې یو لوی رنګ او خلکو ته زیات شر ټکاوه جامدغې بدې پدې سره د مبارزې یوه کلکه هر څه تل خلا څنګه هر کی د شخصي ولې څه مشر باندې دغه هڅه د ډیر وخت راځي روانه ده ټول ادارات مسلمان ته ورشي دي چې اداري فساد که په هر شکل وي هغه د خلکو نه پیسې اخیستل وي هغه د خلکو کار ځنډول وي هغه خلکو ته کار نه کول وي او هغه په بل شکل باید د ټولو اشکالو مخنیوی وشي که چېرته که راس ناد څوک په لاس کښې ولري د ځینو مسؤلینو په رابطه باندې هغه دې باید ولایت مقام ته وسپاري او په دې رابطه به خامخا ولایت مقام تسلیم وشي.
بلې عبدالعزیز صاحب، بله اورېدونکي د روداتو له امنیه قمندان څخه شکایت کړی چې هلته قومونه د مځکې پر سر په خپلو کې جنګوي، دغه ستونزه دوی وایي چې د ورځ په تېرېدو سره پراخېږي، تاسو ته دغه شکایتونه را رسېدلي دي؟
په ټول ننګرهار کې په ټولو سیمو کې یا په دې وروستیو کې په ځینو سیمو کې چې د ګوتو په شمار سیمې دي دلته ته زموږ موضوعات ډېر جدي دي. د دې مقابل کې ولایت مقام ټینګار په دې کوي او ټول امنیتي ارګانونو ته او د ولسوالیو مسؤولینو ته هدایت کړی ده چې باید د زموږ پر سر لانجې مخکې له دې نه چې تشنج ته واوري قومي جګړې پرې رامنځته شي یا د افرادو ترمنځ جګړې پرې رامنځته شي هغه باید حل شي. په دغه برخه کې هر څوک چې غفلت کوي د هغه سره قانوني چلند کېږي، اما د کره اسنادو شواهدو په بنا سره په ټولو ولسوالیو کې چې کله هم ولایت مقام راپور ترلاسه کړی ده چې په یو موضوع کې په خاص ډول د ځمکې پر سر په منازعاتو کې کوم مسؤلین چې غفلت کړی په هغې باندې تصمیم نیول شوی ده. د بیا لپاره که د رودات ولسوالۍ کې رښتیا هم په دې وروستیو کې یو موضوع پیدا شوله چې هغه د صبرخیرو د سرتیوال پر سر باندې لانجه وه او د دې نه وړاندې د نورو سیمو کې نو په دې ټولو منازعاتو باندې ولایت مقام بررسي کړې ده او هر هغه چا چې غفلت کړی وه هغوی سره قانوني برخورد شوی دی. د بیا لپاره که ولایت مقام داسې دقیق شواهد ترلاسه کړي یا د ولسونو لخوا نه یا د خپلو ځیرکو ادارو نه چې په همدې برخه کې کار کوي نو هغوی سره به خامخا قانوني برخورد کېږي. ولې یو شی چې ډېر مهم دی، د ډېرې مودې راهیسې د ننګرهار والي صاحب یو ګډ هیئت ټاکلی دی د اداري فساد پر وړاندې مبارزې لپاره، هغوی خپل راپورونه په عادي ډول راټولوي او د هغې په رابطه باندې د تسلیم په خاطر باندې د جنګوالي صاحب سره خپل ګزارشونه شریکوي. یعنې په دغه موضوع کې ولایت مقام او شخصي والي صاحب ډېر جدي دی. اداري فساد د ځمکو په موضوعاتو کې ولې دا ډېره مهمه ده چې اسناد راټول شي، شواهد په لاس راشي، بالاخره د بررسۍ نه وروسته.
بله عبدالعزیز صاحب، ځینو اورېدونکو شکایت کړی دی چې یو شمېر سیمه ییز سوداګر شته چې له والي سره نږدې اړیکې لري، دغو سوداګرو ځینې مځکې لاندې کړي دي چې اوس یې په ارزانه بیه له دولت څخه اخلي او په اجاره یې اخلي په ډېره ارزانه بیه او کېدای سي وروسته یې په ډېره ګرانه بیه وپلوري، نو ځکه دغه ډول شکایتونه زیات شوي دي.
کله ناکله اداګانې داسې شي چې د ځینو لوړپوړو اشخاصو د تولید سبب هم کېږي، اما دا په دې معنی نه وي چې ګوندې هغه به درسته وي. تاسې بهتره په دې پوهېږي چې په افغاني ټولنه کې قانون تر هر چا بالا دی، قانون د هېچا مراد نه کوي، قانون ته خپل او پردی یو شان دی. ډېر قراردادونه د آزاد شکل له لارې ترسره کېږي، شکل هم داسې دی چې لومړی اعلانات ترسره کېږي او بیا ځینې قراردادونه چې په وړه کشي هغه په ولایت کې په اداري مجلس کې چې هغه د ولایت یو باصلاحیته مجلس وي په اونۍ کې یو ځل ترتیبېږي، یا د والي صاحب په مشرۍ باندې یا د ولایت د مرستیال په مشرۍ باندې، نو په دې کې د ټولو اعضاو رایه اخیستل کېږي، قرارداد منظورېږي. دغه قرارداد ګټلو لپاره هر څوک چې غوښتنې اوکړي شي هغوی عرض کېږي، خپل ارزپاڼې ورکوي، شرایط پوره کوي، بیا یو له بله سره شریک کوي. ځینې داسې ستر قراردادونه چې هغه په مرکز کې کېږي، عام ولس داسې فکر کوي چې هغه په ولایت کې کېږي او په دلته به ولایتي مسؤلین ورسره ګوندې لاس ولري. ولې حقیقت دا چې د ډېرو پیسو قراردادونه د قانوني لایحې له مخې په مرکز کې کېږي، نو په مرکز کې چې هر څوک ګټونکی شي له مرکز نه عوامر صادرېږي ولایتي اداره، یوازې د دې حقو صلاحیت لري چې دا واغه قرارداد سارنه وو کی او وخت نا وخت مرکز سبي تر پور ور کی په دې برخه کې که هر څو ګډون کیږي هغه به خامخا خپل شرایط پوره کړي په ماغټول نورونو برابر به دا قرارداد ګټي ولی یو حقیقت چې ډېر مهم دی په ننګرهار کې هغه قراردادونه چې واړه قراردادونه دي د ننګرهار ولایت مربوط دي هغه په اداري مجلس کې پاس کېږي د ټول اعضا نظر اخیستل کېږي یو ګډه مخترد هیئت د بررسۍ او نظر لیکنې نه وروسته په مجلس کې په بحث کېږي دلته د هیچا سره په قانوني شکل سره د قانون ټینګار داسې دی چې هیچا سره باید معامله سوګتوري نه شي هر څوک چې په شرایطو برابر و تر نورو ډېر ښه و
او د پچیراګام ولسوالۍ د ځنګلونو په اړه هم شکایتونه شته چې دغه ځنګلونه په قاچاقي ډول نورو هیوادونو ته روان دي. آیا دا رښتیا ده؟
رښتیا هم د دې ځنګلونو د وهلو په برخه کې یو اندېښنه موجوده و پخوا ډېره وه اوس دغه کچه راکمه شوې ده ولې تاسو هم معلومه چې د ننګرهار په بېلابېلو اتو یا شاپاتو ولسوالۍ کې طبیعي ځنګلونه موجود دي. دا هم د هېواد یوه ستره شتمني بلل کېږي. همدغه اصل ته په درناوي سره د ننګرهار والي صاحب د ولسوال صاحبانو سره د ولسونو سره په خپلو بېلابېلو ګډو غونډو کې له ولسونو نه همکاري وغوښتله چې د طبیعي ځنګلونو د وهلو په مخنیوي کې باید همکاري وکړي. ولسوالانو په ولسوالیو کې نور پرسونل ته جدي هدایت شوي دي چې باید په دې برخه کې دوی غفلت ونه کړي او هر هغه څوک ونیسي چې په پټه یا په ښکاره ځنګل وهي او په غیر د قانوني ډول سره یې قاچاق کوي او یې پر نورو پلوري. په ډېرو ولسوالیو کې موږ ښي لاس راورین لرو هغه چا چې ځنګلونه وهل په غیر قانوني شکل سره هغوی نیول شوي دي د قانون مغول ته سپاره شوي دي. د بیا لپاره د ولسوالۍ د مسؤلینو دنده ده چې دوی هغه کسان له مخه ونیسي چې په غیر قانوني ډول سره
بل عبدالعزیز صاحب بل اوریدونکي شکایت کړی دی چې په مملې دغه راز په خوګیانیو کې یو شمیر پنجابي طالبان راغلي دي چې هغه پر افغان ځواکونو باندې زیات تمرکز کړی چې دوی وژني ټپیانوي بریدونه ور باندې کوي. د دغو پیښو د مخنیوي لپاره څه پلان شته؟ آیا تاسو دغه موضوعات څخه خبر یاست؟ رښتیا دي دا خبري؟
ولسونکي ګډې ستونزې راغلاړې کړلې. دغه حالت د بدلون په خاطر باندې والي صاحب د ننګرهار د خپلو ټولو امنیتي ارګانونو سره په تفاهم باندې یو ګډ تدابیري پلانونه له مخې په دې باندې ډېر کار وکړ. بالاخره ټینګار په دې شوی دی چې باید دغه موضوع د ولس د رسوخ او د نفوذ په استفادې وشي. په سیمه کې باید خبرې اترې وشي. په خپل شخصي والي صاحب لومړی ننګرهار شموله غونډه رابللې وه. دا وروسته د ننګرهار د خوګیانو ولسوالۍ قومونه چې په درې ولسوالۍ کې مشتر دي خوګیانو کې شهزاد په پچیرګام کې دوی دوی نه غوښتنه وکړه چې باید دغه وروستۍ امنیتي پېښې بیا لپاره باید تکرار نه شي. دغه سیمو کې باید امنیت پیاوړی شي څو ټولې مرستندویه ادارې په دغه سیمو کې عمل رسا کارونه ترسره کړي خدمات ترسره کړي خلکو ته پرمختګ رامنځته شي. د خلکو ستونزې که په دا شکل سره وضعیت دوام پیدا کړي ښایي پر ځای د دې چې هر شي زیاتواله پکې پیدا شي نو بالاخره د خوګیانو ولسوالۍ قومونو دوه څلوېښت کسیزه شورا وټاکله کمیشن بلکې وټاکه. د دغه کمیشن نه وروسته دوی څو ورځې په دې خبرو باندې سره بوخت ول خبرې سره او بحثونه یې سره درلودل. پرون دغه کمیشن خپله یو کمیټه د ننګرهار ولایت مقام ته راوستل ولی صاحب سره دوی خبرې وکړلې. دوی داسې یو ډاډ ولایت مقام ته ورکړه چې د راتلونکي شنبې ورځې پورې به په خپلو سیمو کې هغه څوک چې امنیت ورانوي یا مثلا امنیت خرابوي یا نور سره مرسته او همکاري کوي د دغه اشخاصو سره به خبرې اترې دوام پیدا کړي. د هغوی له بډاډه حاصلېږي او بالاخره به ولایت مقام ته یو قوي اطمینان ورکول کېږي چې د دې لپاره په دغه سیمو کې هغه کسان چې امنیت یې مخکې خراب وو هغوی به یې نه خرابوي. خلکو ته به د خدماتو پروسه جاري کېږي. اما د دې ټول مقابل کې ولې ته ټینګار په دې کې لکه څنګه چې په نورو سیمو کې د خدماتو پروسه د خدماتو د عرضې پروسه په ډېر ښه شان سره روانه ده. دا هم ډیر اړینه ده چې د خوګیانو ولسونه ته په خوګیانو شهزار ته شرګان دي هم د خدمات پروسه باید د بیا لپاره جاری شي څنګه چې تاسو یې بری ورسیل کې تاسو کولای شئ دا په خپل ولسونه په دې مکالمې دي موږ هم هیله مند یو چې په دغه راتلونکي شنبې یا شنبې ورځ شاوخوا کې دوی یو قوي اطمینان ولایت مقام ته وسپاري او د خوګیانو د درې ولسوالۍ ولسونه ته د خدماتو د عرضې پروسه بیا لپاره پیل شي.
د ننګرهار د والی ویان احمد ضیا عبدالزی و
د ازادي او اوریدونکو پروګرام اوري
موسم د اوریدونکو څونور پیغامونه چې په تیر ورځ کې مو تر لاسه کړی دغه پیغامونه له تبصره پرته خبرو په پیل کې د افغان کډوالو په اړه د اوریدونکو شکایتونه.
عبدالرحمن خبرې کوم د پاکستان نه. زه د خواهش سره چې مونږ خپل وطن ته لږ واپس لاړ شو پښتانه شو کنه.
زه ګلالام د پېښور د پاکستان د پېښور د ځنګلي کوادروډ څخه خبرې کوم. د افغانستان حکومت له چې مونږ افغانان مهاجرین یو په پېښور کې اوسېږو د ځنګلي په کیمپ کې پېښور کې ناورور مونږ د عجیب احمد زما غم شریک په کیمپ کې اوسېږو. مونږ سره نادرا ماجر ګډون هم شته دی او مونږ په هغه کې تنګوي په پېښور کې. مونږ نه پرېږدي چې خبرو مزدورو له لاړ شو او په ښار کې کارونه کوو. یو مونږ سره پولیس ډېر سخت چلند کوي. مونږ باید افغان حکومت مختنه وکړي.
زه فرید خبرې کوم د پاکستان د پېښور ښار څخه. زمونږ وروره دا پیغام دی د ازادۍ راډیو له چې دا د افغانستان حکومت کرزي صاحب له ورسوي. مونږ په پېښور کې ډېر سخت پولیس تنګوي. وروره کارډونه هم راسره شته دی او بله خبر دا ده چې مونږ نه پرېږدي چې مونږ خپل کاروبار وکړو. زنانه راسره وي وروره د ګاډي نه مکې باسي او کارډونه راسره وي ډېر ظلم زیاتی راسره کوي. او دا پیغام تاسو کرزي صاحب له ورسوئ.
شیراز ایران د شیراز زنګ متوامه په افغانستان کې د مکرد ول غزنی دی ولایت ول مکرد ول سوالی باسکان دی لمخیل او شیدم کین موږ په ایران کې ډیر په سخت حالات کې ژوند کوو. د ایرانی مقاومت دې په دغه کې په ملي وردی کې راځي غمی دی مشکلی په جيبو کې مرګوري او غانان په چاکوګانو وی په خیبانو رواني په چاکوګانو وی. د ایران حکومت په موږ باندې هیڅ شکایت هم نه مني.
سلام علیکم ازازی زیات دا ملخوا دا خبر ده چې د ایران خلک وراره دي دولت یې نشته افغانستان عسكر وږي. دا خبر باید افغانستان زیات ټوله ته باید ورشيږي. دا ولی دا کار کې نه طالبان پرې دي نه عسكر پرې دي. دا خلک ټول للی بدبخت دي لدې خو درواړه یا تی ورېرو جام ورېز په درشي کې ګر کې وای دا تاسو طالبان او تاسو یا بل خو ته موږ اندلان دیوالان پر نه دراړول هغه ټول وای دي.
زه خپل د اروپا څخه د ناروې له هیواد څخه خبرې کوم. د افغانستان اوسیدونکی یم. دلته په ناروې کې د افغانانو مهاجر جدید ډېر یو سخت مشکلات سره مخامخ دي. پناهندګي نه ورکول کېږي. خپل حق نه ورته میلاویږي. او زه د افغان د چا افغاني چارواکو څخه دا هیله کوم د وزیر مهاجرو دې څخه چې د ناروې حکومت سره په تماس کې چې د مهاجر ته خپل حقوق ورکړي. دا بیچارهګان څوک ټول عصبي سول لیوانان سول ټول ډېر غمون د کنو نسوک په زور ارزان دی پورت کې افغانستان ته ډېر مشکلات سره مخامخ دي. هله لاره ما چې ډېر مهرباني وین ډېر چې دغه ماجر ته د خپل حقوق ملاوسي.
په نورو هیوادونو کې مو د میشتو افغان کډوالو د شکایتونو په اړه واوریدل. په پروګرام کې ځین نور پیغامونه هم ځای سوي دي چې یو په بل پسې خبريږي.
اړي بلاهي ماتياريام دي پکتيا ولایت دي جانخيل ولسوالي څخه. زه دي ملي په وسن په اداره باندې واني وکلرم. خو دا څنګه چې سړی دي پکتيا پر ولایت باندې وګرځي نږدې شاوخوا ولسوالي او کلي ټولو ته شمسي نور ول لوازم ورکړي دي بندونه یا لي رغولي دي. مګر زمونږ ولسوالي ته تر اوسه هیڅ نه دي ورکل شوی. په لوی کې ته وایم دولت هیڅ کار نه دی کړی. مونږ د افغانستان خلک نه یو خط نه لرو او کولی هیله مند یم چې د حاضرۍ راډیو کارکوونکي مې پوښتنې ته ځواب ولټي. مننه.
زه د کندز ولایت دیمان صاحب لر ولسوالۍ د کنجاک له کلي څخه خبرې کوم. مونږ وروره دلته مشکل لرو. د اربکي په نامه باندې یو پرسنل ورته وایي چې خپلې قومانداني کوي خلکو کورونه چیر کوي. وروره د دې غم وخورئ.
امریکه د خاچکم بندیزونه په ایران باندې ولګول شو. دا زه په خپل نظر په سخت ټوک کې نه انصافي او ناجایزه بولم. یو خدا د چې امریکه یو سر ته حکم اسرائیل لکړی چې هر څه مست کوي او نه کچ هر څه خپل بدماشي او کمانډانی په خلکو کې هغه کوي او بل سر ته دا ده چې په ایران باندې بندیزونه لګاو. بل خبره دا ده چې په ایران باندې بندیزونه امریکا ولا ګول د دې سر زموږ افغانانو اقتصاد دی ته ډېر سخته ضربه رسېږي. موږ ټول افغانان چې دي دا ټایم سم نمایي افغان ځوانان په ایران کې کار کوي څوک د دستګاه څوک په یوه خوا څوک په بله خوا. دا خو معلومه خبره ده چې په ایران باندې اقتصادي پابندونه ولګېږي د هغه کمپنیو کارخانې او شیان ودرېږي نو خو زموږ کار هم درېږي.
الو السلام علیکم زنم شامو تخنا کې دې زره او پټ خبرې کوم زده په زپور دوی جبا انګلیزی جبا او پښتو جبا خبرې کوم موږ په افغانستان کې امن سره ورولې غوړې جنگ نه غوړې.
آزادی او اوریدونکو پروگرام هر اونۍ دوه ځلې ستاسو د ټلیفوني پیغامونو لیکونو او ایمیلونو په اساس جوړیږي. که تاسو غواړئ خپل جدي ستونزې را سره شریک کړئ او په دې پروگرام کې برخه واخلئ په پیغام ثبتونکو ماشين کې خپل پیغامونه ثبت کړئ. په افغانستان کې د آزادۍ رادیو یو شمیره چې ستاسو پیغام په اتومات ډول ثبتوي دا ده 00002343 او یوه نړیواله شمیره 00420221211415.
د ازادي اوریدونکو پروگرام ته بل څه وخت هم دومره تر بل ورځې او بل پروگرام مو پر لوی